د سلامونو په وړاندې کولو سره مو ز ګلغوټي پوپل هرکلی کوم. خوشاله يم چې د یوې اونۍ په تیرېدو سره د دې بیا هم د پوهې د مجلې د نن ورځې د مطالبو په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې. بیا مو هم د تل په شان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د پوهې او تخنیک، چاپیریال ساتنې او هنرونو په هکله په زړه پورې مطالب راټول کړي چې یو په بل پسې به درته وړاندې سي. د نورو ترڅنګ به ووینئ. آیا د روغتیا په اکله د مصنوعي ځیرکتیا مشورې ګټورې دي؟ د نساجي او زهرجنې فاضله اوبه ګجرات غواړي هغه پاکې کړي. او د برلین دولتي بالټ څومره د متنوع کېدو پر خوا روان دي. خبرونه ته شرح لست. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، مصنوعي ځیرکتیا مخ په زیاتېدونکي ډول د انساني ځواک ځای نیسي او بیلابیلې دندې پر غاړه اخلي. په تیره بیا د روغتیایي چارو په برخه کې د هغې کارول ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. په تیره خپرونه کې مو ولیدل چې څرنګه مصنوعي ځیرکتیا په عملیات خونو کې د انسانانو ژوند ژغوري. په دغه خپرونه کې به وګورو چې آیا د روغتیا په اکله د مصنوعي ځیرکتیا مشورې ګټورې دي او که څنګه. دا په دې معنی چې د مصنوعي ځیرکتیا نوې اپلیکیشنونه د ساده خوړو په اړه مشورې ورکوي، خو آیا دا سپارښتنې مو د مثال په ډول زړه روغ ساتلی سي؟ د بلې خوا ډاکتران دا سپارښتنې څرنګه ارزوي؟
د زړه سالم ساتل کیدای شي ډیر آسان کار دی، خو حقیقت برعکس دی. دا څنګه ده که څنګه؟ خو ښایي مصنوعي ځیرکتیا مرسته وکولی شي.
څومره پروتین؟
نیمه پیاله بادام 15 ګرام پروتین لري.
چیرې به مصنوعي ځیرکتیا د خوړو د سکن کولو او د هغه د اجزا د نمبر جوړولو وړتیا ولري؟ دا ښایي هغه ته ګټه ولري چې د صحي ژوند تیرولو په لټه کې دي.
په دې اړه د معلوماتو ترلاسه کول چې تاسو څه خوري ډیر مهم دي، ځکه زیاتره خلک نه پوهیږي چې غوی څه خوري. دوه ساعت تر مخه سباناری کړی او شاینوي پوهیدلی چې کوم کیک او یا پراټا چې خوړلې ده څومره کالوري لري، او کچيري بیا دوی د ټولې ورځې لپاره په منظم ډول معلومات ترلاسه کړي، نو زه دا دایم چې د خپل ژوند طرز د انتخاب په اړه به په ډیر څه وپوهیږي.
د دې معلوماتو لپاره چې صحي رژیم څه شي دی، ډیر لاري چارې شته.
زه دا خورم.
چه اشتها؟
خو آیا لمسنوی زیرکتیا مشوره اخیستل پر اختیا گرته لری؟ دا مسنوی زیرکتیا پین زیرک تلیفون تا ارتیا نلری؟
نن سبا زموږ مریضانو ته ستر محدودیت دادی چې که څه هم چې ځیرک ټلیفونونه او نور وسایل لري، خو زموږ له چاپیریال او د هغه د ریکارډ کولو لپاره له آلاتو سره تعامل محدود دی.
ټول ابزار کولای شي کاروونکو ته خبرداری ورکړي کله چې خواړه ډیر غیر صحي او یا حساسیت پارونکي مواد ولري، او کولای شي دا هم تعقیب کړي چې تاسو څه مصرفوي.
نن مو 22 ګرامه پروتین خوړلی دی.
خدا چې د مصنوعي ځیرکتیا د مرسته به څومره اغیزمنه وي لا څرګند نه ده. دا بوند په هندون روختون د زړه ناروغي په مرکز کې هر ورځ داسې ډیر مریضان بستر کیږي چې د زړه رګونو یې منګ نیولای وي. دا د علت یوازې زړښت او یا جنټیک نه، بلکې ناقص خواړه او لږ ورزش دی. پرته له درملنې پایلې کیدای شي ډیر ناوړه وي. د وقایې په برخه کې مصنوعي ځیرکتیا مخ په زیاتېدونکو توګه مهم ځای نیسي. دا مثال په توګه نصب شوی ټکان ورکوونکي معلومات هر ورځ روختون متاستوي. د غیر نورمال حالت پر مسته کې دوه مصنوعي ځیرکتیا د خطر زنګ وهي.
د ناروغ او ډاکټر ترمنځ باید تعامل نور هم ژور سي، ځکه سړی نور هم ډیر معلومات ترلاسه کوي او هغه سپارښتنه چې موږ یې ناروغ ته کوو کېدای سي د لا ډیرو معلوماتو پر بنسټ ولاړ وي.
خو د دې ډول اپلیکیشنونو سره د معلوماتو د خوندیتوب اندېښنه تل ملوي. تولید کوونکي کارونکو ته ډاډ ورکوي چې هیڅ هم په غیر ارادي ډول نصب کیږي او دا چې معلومات پر دریم وګړي نه پلورل کیږي. خو دا حقیقت چې معلومات په کلاود کې ذخیره کیږي سړی اندېښمنوي، ځکه کې دای شي ناسم لاسوته ولويږي. نو سړی باید د هغو معلوماتو په اړه په دقت سره فکر وکړي چې شریکوي، او که شک لري نو باید وخت پر وخت خپل ډاکټر سره مشوره وکړي.
خو د مصنوعي ځیرکتیا ماډلونه چې په خپلواک توګه کار کوي په تیره بیا د روغتیا په برخه کې تیروتنی هم کوي او حتی د انسانانو ژوند له خطر سره مخامخ کولای شي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، د مصنوعي ځیرکتیا ماډلونه د مجازي نارینه و ښځو او بیلابیلو حیواناتو په څیر جوړ سوي دي، خو په دغه خبرونه کې به د چین لخوا جوړ سوی د مصنوعي ځیرکتیا یو مجازي ماشوم در وپیژنو. چینایي څېړونکو د مصنوعي ځیرکتیا یو غیر حقیقي ماشوم جوړ کړی دی. هغه پر خپل سر عملی کولای او احساسات در کولای سي، یعنی د ماشين او انسان ترمنځ توپیر تر ډیره لمنځوري. د هغه جوړونکي تمه لري چې یو ورځ به مصنوعي عمومي ځیرکتیا داسې مصنوعي ځیرکتیا ترلاسه کړي چې ټول انساني خصوصیات پکې وي. خو دا هرڅه زموږ د پاره په څه معنی دي او کوم خطرونه له ځان سره لري؟
لومړی د مصنوعي ځیرکتیا دوستانی کورنی حیوانات او د دې اوس د مصنوعي ځیرکتیا یو ماشوم خو سم واوریدل. راځي چې وګورو دا په څه معنی ده. لا تونګ تونګ سره آشنا سي. دا مجازي ماشوم د مصنوعي عمومي ځیرکتیا یا ای جی آی د پیکینګ انسټیټیوټ جوړ کړی دی. دا اواتار کولای سي طبي خبري اتري وکي، شان درک او لشا او خاصره ځان عیار کړي. شنو څه چټ جی پی ټی خو هم دا کارونه کولای سي. کوم څه چې تونګ تونګ له نورو جلا کوي د هغه د زده کړې ځان عیارولو او د خپل مجازي چاپریال سره د تعامل وړتیا ده. دلته هغه د ساده کارونو په سر ترسورو لیدل کیږي، د توي سو او بو پاکول، د یو کاج چوکاټ سمول او یو لور ځای ته رسیدو د پاره له چوکۍ څخه استفاده. جوړون کې تامل لري چې یو ورځ به مصنوعي عمومي ځیرکتیا یا آی جی آی د سیمه مصنوعي ځیرکتیا ترلاسه کړي چې ټول انساني خصوصیات پکې وي، لکه خپلواک درک یا پوها، تصمیم نیول، ټولنیز تعامل او احساسات. د ایرون مین مرستیال جارویس مو په یاد دی، د تونګ تونګ په څیر پروګرام د لورته لومړنی ګام دی. خو ولې یو ماشوم؟ آیا دا ډیره عجیبه خبره نه ده؟ د جوړونکو په حواله ک په بشپړ توګه پر مخلي ای جی آی یو بالغ توارتوي، نو تونګ تونګ د یو څلور کلن ماشوم ورچاوي لري. اوازې ده د ماشوم په څیر ظاهري بڼه یوازې د پام را جلبولو په مخه ده. خلک له ډیری ځیرکي مصنوعي ځیرکتیا څخه ویره خو له ماشومانو سره مینه لري. ولی ورته باید لیوال سي. جارویس ته به ورستانه سو د مصنوعي ځیرکتیا د یو داسې اپلیکیشن په اړه فکر وکړي چې څو کار پر مخ وړلای سي. تاسو برېښنا لیکونه جواب کړئ، د ډاکټر سره درته وخت واخلي او کله چې ستړي یاست کافي یا قهوه درته دم کړئ. بده خبره خونه ده، خدا الگوریتمونه یوازې شخصي مرستالیان نسی کېدلی. بشپړ پرمختللي مصنوعي ځیرکتیا په ډیرو څنګه کې د کارګرو ځای نیولې سي، د مثال په توګه د مشتریانو د خدماتو او یا په مالی برخه کې. خلکه مشټول چی د چټ جی پی ټی په څیر پروګرامونو سره تر تجربه ورسته په هیڅو هر څومره چی یو الگوریتم پرمختللی هم وی کېدای شي ځینی وخت بشپړ بې معنی شیان تولید کړي. د مصنوعي ځیرکتیا ماډل د انسانانو ژوند هم له خطر سره مخامخ کولای شي. د روغتیا څنګه به مثال وګرځو، عمومي مصنوعي ځیرکتیا شاید عملیاتونو تشخیص او یا درملنې په برخه کې مرسته وکړي، خو کله یو کار په نظارت پرته یو څه ناسم تر سره کړي نو د مریض روغتیا ته زیان رسوي. نو په دې ترتیب موږ د خطر نو تر نهایی کچې پوری راکمولو لارو چارو ته اړتیا لرو. ل مصنوعي ځیرکتیا سره پر خپل اړیکاله سره غور وکړو. د مصنوعي ځیرکتیا د غیر حقيقي ماشوم خبره شای په لومړي سر کې ډارون کیږي. خدا کې دای سي د هغه خلکو لپاره انتخاب چې ماشومان نسی زیږولي او دا شای د هغه میندو پلرونو سره چې اولادونه یې لاس ورکړي وي د خپل غم په هیرولو کې مرسته وکړي. کوم دلته یو ځل بیا اړتیا لرو د مصنوعي ځیرکتیا د نیمګړتیاو په اړه فکر وکړو. تصور وکړئ چې ستاسو د مجازي ماشوم شخصیت او ځانګړنې ناڅاپه بدلون مومي، کېدای شي چې په بشپړ توګه لکار ولويږي. نو دا ستاسو د پاره کېدای شي ډيري شدید عاطفي پایلې ولري او له مصنوعي ځیرکتیا سره عاطفي اړیکې چې په خپلواک توګه فکر کولای او احساسات لرلی شي ډيري نوري پښتني هم راولاړي کې. آیا دا له اخلاقي پلوه سم کار دی چې ویل سي دا خو یوازې یو ماشين دی او یا د مصنوعي ځیرکتیا د حقوقو په اړه باید فکر وکوم؟ آیا موږ داسې یو راتلونکی غواړو؟ تاسو یې په اړه څه فکر کوئ؟ موږ ته وایست
خود مصنوعي ځیرکتیا ترڅنګ په اوس وخت کې زموږ راتلونکي ته تر ټولو لوی ګواښ د اقلیمي بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی ستونزې لکه وچکالي، سیلابونه، د ځنګلونو وهل، د ګلخانهي غازونو د اخراج زیاتوالی او داسې نور هم دي. د بلې خوا د دغه ډول ستونزو د راکمولو په برخه کې هلې ځلې هم روانې دي. د مثال په ډول په هند کې له جوړ څخه جوړې سوي خلطه او د سکولونه د پلاستیک لپاره یو ګټور بدیل وړاندې کوي. جوټ هغه طبيعي نخ یا فایبرونه دي چې ستر ایکولوژیکی یا چاپیریالي ظرفیت لري. دغه بوټي د وادي په حال کې په هر هکتار کې په ټنونو کاربون ډای اکسایډ جذبوي، خو د مسلکي کسانو کمښت د هغوی کرل محدودوي.
فرشونه، چپلکی او د سکولونه دا ټول له جوړ څخه جوړ شوی. یو طبیعي فایبر. هر څه عالی دي. خو جوټ ستر ایکولوژیکی ظرفیت هم لري. د مثال په ډول د جوټ خلته د پلاستیکي کڅوړ لپاره یو بدیل دی. او یا هم د بسته‌بندۍ په صنعت کې د جوټ بوجۍ د پلاستیکي بوجۍ ځای نیسي. خا خبره دا ده چې جوټ د پنبې په پرتله د پروسس پر وخت لږ انرژي ته اړتیا لري.
مش په ټوله نړۍ کې د زرغون او پاک چاپیریال په حق له خبرې کوو. اوس د دې وخت را رسیدلې چې وار بیا طبیعي فایبرونه وکاروو چې په طبیعت کې تخریب پذیره او چاپیریال دوست دي، او طبعاً د پلاستیک د مصنوعي موادو لپاره شبه دي.
سربیره پر دې لوی چیلنجونه هم موجود دي، لکه په هند کې چې په نړیواله سطح د جوټ ستر تولیدونکي دي. په ټول هند کې څه د پاسه 300,000 انسانان په مستقیم ډول په دغه صنعت کې بوخت دي. دا کار د شاوخوا 4 میلیونه بزګرو کورنیو لپاره معیشت برابروي. ګونا چندرا دیوري د آسام یو کروندګر له تقریبا 90 لسیزې راهیسې جوټ کوي.
د جوټو کښت او راټولول یې یو ستر کار او لوی مسؤلیت دی، او په هر مرحله کې پیسې غواړي. د جوټ د بوټو له کرلو څخه نیولې بیا تر حاصل اخیستلو پورې
د حاصلاتو تر راټولولو وروسته د جوټ بوټی دوه اونۍ په اوبو کې لمدېږي. دغه پروسې ته ریټینګ وایي. دا ځکه چې د جوټ فایبرونه باید د نبات له ډډ څخه راوایستل شي. دا له فشار ډک کار دی چې کروندګر ډیری وخت اضافي مرستې ته اړتیا لري.
ستونزه دا ده کله چې کاري ځواک ته اړتیا لرو نو هغه په لاس نه سر راوړلی. هغوی مهاجرت کوي او هوا هم ډیری وخت مرسته نه کوي. موږ باید د یوې ورځې په ترڅ کې حاصل واخلو، خو د دې کار لپاره سخته ده چې کارګران وموندو. د هغوی معاشونه لوړیږي په داسې حال کې چې د هغه په پرتله تولید راکمیږي.
د جوټ او متحدو فایبرونو د پلټونو مرکزی انسټیټیوټ دغه ننګونې تر مطالعه لاندې نیسي او هڅه کوي چې حل لارې ورته پیدا کړي.
موږ کولای شو د میخانیکي وسایلو لکه د قلبه کولو اضافي بوټو د لمنځه وړلو او د قطع کولو برېښنایي ماشینونو په مرسته دغه ډول لګښتونه راکم کړو.
جوټ د وادې لپاره د موسمي بارانونو مرطوب استوایي اقلیم ته اړتیا نه لري. کبارانونه ورته پر وخت ونه رسیږي، همې کیفیت او همې کمیت ته زیان رسیږي.
په وروستیو 50 کلونو کې په بیلابیلو ځایونو کې د جوټ د تولید کمښت لیدل شوی دی. د هغوی ځینې بوټي د سختو غیر معمولي بارانونو څخه ژوندي نه پاتې کیږي.
په لاندو وقفو کې شدید بارانونه د اقلیمي بدلون پایله ده. د جوټ کروندګر هڅه کوي ځانونه ورسره عیار کړي.
موږ باید د جوټو د تخمونو لوړ کیفیت لرونکي او حاصل ورکونکي ډولونه چې په دا وروستیو کې تولید شوي وکاروو چې د حاصل ورکولو لوړ ظرفیت لري.
د هند په کلکتا کې کمرهټي جوټ فابریکا د اسیا تر ټولو ستره فابریکه ده. هغه ټول کال په ورځ کې 3 ساعته فعال وي. هر ورځ په 100 کارګران په یو ستر حال کې د وریجو د ګونیو، جوټو د بستو او نورو محصولاتو لپاره د جوټ نخ تولیدوي.
همدا په هند کې به پاته سو. په دغه هیواد کې نه یوازې له جوټ څخه خلتي یا کسوري جوړیږي، بلکې دغه هیواد د بیلابیلو رنګه ټوکرانو په تولید کې هم ډیر مخکې دی. خو د دغو ټوکرانو په رنګونو ککړې اوبه بیا د هند اوبو کړکیچ لا پسې زیاتوي. د بلې خوا دغه هیواد هم د چاپیریالي ستونزو په راکمولو کې ډېرې هلې ځلې کوي. د مثال په ډول په ګجرات کې د نساجي یوه فابریکه او د کیمیاوي موادو یو شرکت د دغې ستونزې په هکله ځینې نظریې لري. د باراني اوبو له پروسس کولو څخه نیولې بیا د کینیا د بوټو د کرکې له لارې بیولوژیکي بیا رغونه او همدارنګه د رنګونو د پایدار دانو یا پیګمنټونو استفاده، هغه هڅې چې هند غواړي پر مټې چاپیریال ته رسیدلې زیان محدود کړي.
په هند کې جوړ شوي ښکلي او رنګه ټوکران، بل اړخ ته ناپاکي اوبه. په نړۍ کې د ټوکرانو تولید اوبو د ککړتیا شاوخوا 40% برخه جوړوي. په خاص ډول د هغوی په رنګولو او پروسس کولو کې زیاتې اوبه کارول کیږي. هند له کلونو راهیسې د اوبو له سخت کړکیچ سره مخامخ دی. نه یوازې د اقلیم د بدلون، بلکې د اوبو د زیات استعمال عمله دغه ستونزه پراخه سوې ده.
موږ باید دا درک کړو چې رنګول او پر ټکرو معمولي چاپ اوبو ته اړتیا لري.
هندي چارواکي هڅه کوي د دغه ستونزې مخه ونیسي. چاپیریالي مقررات مخ په زیاتېدونکي ډول د صفر مایع د خارجولو غوښتنه کوي. دا په دې معنی چې له شرکتونو څخه غوښتل کیږي چې د خپلې فابریکې له ساحې څخه هاخوا د فاضله اوبو له تخلیه کولو څخه ډډه وکړي. دا هر څه شش کاری، خو حقیقت څه دی؟ د هند د ګجرات ایالت د نساجیو څخه د پاسه 1500 متوسط او لوی شرکتونه لري چې هغه په نړۍ کې د نساجیو پستر مرکز اړولې دي. خو دغه شرکتونه په وار وار سره خپلې فاضله اوبه پرته له تصفیه کولو څخه په سیندونو کې تخلیه کوي. خو د ګجرات په اودودارا ښار کې بیا یو شرکت بل څه کوي. د بودهی په نوم د ګندلو رنګولو او هنرمندانو کورنۍ شرکت خپلې ټولې فاضله اوبه بیا کاروي.
موږ همدارنګه د صفر د تخلیه کولو د واحد په نوم تصدیق نامه لرو. د صفر د تخلیه واحد په دې معنی چې موږ هیڅ راز فاصله او به نه تخلیه کوو، هغه ټولې زموږ په فابریکا کې بیرته ریسایکل کیږي، او دا هغه وبدي چې په کافی اندازه خې دي او کېدای شي بیرته په مځکه کې تخلیه شي او وسخه د زمکه د خړوبولو لپاره هم استفاده وشي.
بودهی خپل ټولې فاضله اوبه په طبيعي ډول تصفیه کوي. بنسټ ایشودونکي پرادیپ سنها د بودهی د شرکت د فاضله اوبو لمړنۍ تصفیه راشي.
له نږدې لیدل کېږي چې جامد ذرات څنګه په جوړېدو پیل کوي او ډیر ژر تل تزي.
دلته لخت سوي شکل لیدل کېږي. هغه ذراتو جوړې لوی څنګ دي. د الوم او اهکو څخه جوړ محلول د ذراتو ټولېدو سره مرسته کوي.
دلته وینو چې خزل تل تتللې دي. په پورتنۍ برخه کې یو بڅ ناڅه شفاف دي. کچېته هغه د ډیر وخت لپاره همداسې پاتې شینو په سر کې بل لا ډیره روښانه وبوي.
د کانادا د کاروندې زینتی ندی هغه د حیاتی فلټریشن یو ټکنیک اجرا کوي او حتی کولای شي درنې اوسپنی هم لمنځه یوسي.
د کینا نبات په خپل هیڅ کار نه کوي. د کینا د بوټي ریخي هغه څه دي چې د باکتریاو کوربه وي. لکه څنګه چې وبد د دې عضوي طبقه څخه تیریږي، نو هغه د شګو له بستر او بیا د تیګو له بستر سره ټکر کوي او فلټر کوي. پاتې شونی بیا په فلټرونو کې بند پاتې وي.
د فاضله اوبو ریسایکلینګ یو امکان دی چې د اوبو ککړتیا راکموي. خو د ټوکرانو د چاپ انتخاب سوي طریقه په لومړی مرحله کې د فاضله اوبو کچه راکموي. په ګجرات کې د زیډیکس په نوم د ځانګړو کیمیاوي موادو شرکت د ریاکټیو د معمولي چاپ پر ځای د رنگ دانو یا پیګمنت په مرسته لا پایدار چاپ وره کړی دی. دلته رنګ مواد مستقیما پر ټوکر نه راځي، بلکې د پیګمنت د نرمو موادو په مرسته چاپ رامنځته او په پای کې هغه کلکیږي. ګټې د اوبو حد اقل مصرف، د بیا پروسس کولو د او فاضله اوبو نشټوالی دي، او د اپریکون لاري چې د دې ورستي چاپ نوښتي. دغه شرکت وایي چې هغه زیانونه لري کړي چې معمولا د پیګمنت له چاپ سره تړاو لري.
هند نه یوازې د ټوکرانو د رنگونو، بلکې د مذهبي او ژبني لحاظ هم یو متنوع هیواد دی. دغه هیواد د وګړو نږدې 40% د هندویزم د مذهب پیروانان دي، خو په عین وخت کې په دغه هیواد کې ډېر شمېر مسلمانان هم ژوند کوي. یهودان او عیسویان هم د شاوخوا 2000 کلونو راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي، خو مذهبي لشکي بیا په هندوانو کې د ملت پالنې مخ پر ډېریدونکي احساس لکبله اندیشمنتی. خدا استونز بیا د برلین د بلد په دولتي انسامبل کې نه لیدل کیږي. هغه غواړي لخپلو نو هنرمندانو سره یو نوی پړاو ته داخل شي. نه یوازې دا چې د هغوی پروګرام باید عصري او رنگارنګ شي، بلکې نڅا کوونکي هم باید متنوع وي. په اوس وخت کې هغه له 28 هیوادونو څخه د 9 نڅاګرو په لرلو سره په آلمان کې د بلد نڅا تر ټولو ستره او ګران بایه شرکت دی. کارونو ته به یې لنیشتو تیرسو.
د برلین دولتي بالټ کنوانسیونونه تر پښو لاندې کوي او کلاسیک بالټ بیخي لسره تعریفوي. دغه کمپنی یا اسامبل چې په ډیر آزادانه ډول طرحې سوو دوو آثارو سره یو نوی فصل پیلوي، د خپل راتلونکي او عصري لارې لپاره یو نمونه ګرځي. په دې برخه کې د نوي هنري لارښود لید څه دی؟
زما لید یو ډیر تخلیقي شرکت دی. د نڅا ټول نړیوال تنظیمونو کې باید موږ تر اوسه یو له موږ سره کار وکړي تر څو ټول وکولای شو چې باله تاو نڅا څه شی وړاندې کوي.
څلور پینځوس کلن آلمانی کریستیان شپوک د برلین په دولتي بالټ کې د یو نوي شي په لټ کې دی. د زوريخ د بالټ په خوانی مدیر غواړي ل دغه اسامبل سره نوي مزلونه پیل کړي. هغه له اتمشتو هیوادونو څخه د نه او یا نڅا ګروپ له رول سره په آلمان کې د بالټ د نڅا ګروپ تر ټولو ستره او ګران بایه شرکت دی.
زه چینا ستول جاپان څخه يم.
زه ګروګیرو له فرانسې څخه يم.
زه کلوي د کالیفورنیا څخه يم.
زه له برازیل څخه ګوستافو يم.
دغه فصل تر ټولو تکړه نڅاګر له جنوبي افریقا څخه لیروي موکا کې دی. دغه اسامبل لومړنی دوه جنسه غړي
دی. یو څه وخت وغوښتل څو دغه ځای ته ورسېدم او ومې لیدل چې زه دوه جنسه یم. هغه څه چې موږ او پر عمومي توګه پر نورو نڅاګرو دلالت کوي هغه دا دی چې موږ ټول غواړو په داسې یوې کمپنۍ کې ونڅېږو چې پکې د ارامۍ احساس وکړو او نڅا زموږ وړتیاوې منعکس کړي. اعتماد هم یوه مهمه موضوع ده. لارښود باید واقعیا یو پراخ لید ولري.
لیروی په اسامبل کې داسې نقش پر غاړه اخلي چې له انانوي بالټ سره مطابقت نه کوي او هغه حتی د ګوتو پر سر نه تیږي. د دغه متنوع اسامبل بلغړی د ویویان اصل کوهنورد په نوم یو ایرانی سویډنی نڅاګر ده. هغه له 15 کلونو راهیسې د برلین په دولتي بالټ کې نڅیږي او په دې پوهیږي چې مجبور نه ده چې ځان ته تغییر ورکړي.
خوشبختانه زه ځان تر فشار لاندې نه بولم چې باید له نورو سره ځان عیار کړم. زه په یو ډول نه یو ډول با جرأت سویم. زما په فکر زه هر څه کولی سم. خبره پر دې نه ده چې زه څرنګه ښکارم او له کومه ځای راځم، بلکې څه کولی سم.
په 2000 کال کې د برلین دولتي بالټ په نړیواله ساته پر رسنیو کې د خبرونو سر ټکی سو. یوې تور پوستې نڅاګری ریپورت ورکړ چې هغې ته داسې سپارښتنه سوي چې خپل د پوستکي رنګ د مشخصو نقشونو لپاره سپین کړي. تر دغې نوې رهبرۍ لاندې باید پر زغم او تنوع ټینګار وسي، نه یوازې په تشو خبرو.
موږ د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو یو. هر څوک بیل پس منظر، جنسي تمایل او مذهب لري او د نڅا په ژبه دا هر څه ډېر ښه بیانوي. زما په فکر د تنوع اصطلاح د برلین ښه استازیتوب کوي. زه بل هیڅ کوم ښار نه پیژنم چې دومره متنوع وي، او دا د دغه ښار لپاره مهمه ده چې متنوع اوسي. او په برلین کې د بالټ د کمپنۍ په توګه موږ غواړو له دې لارې د دغه ښار استازیتوب لا پسې وکړو.
د برلین دولتي بالټ د بالټ د کلاسیکي کمپنۍ لپاره یو له پراخو نمایشونو څخه وړاندې کوي. پوغو کې د شواننزي او اونیګن او همدارنګه د میسادا رقیم او بووري په نوم د معصرو افسانو ننداري هم شامل دي. د کریستیان شپوک نوې نمایش د ګوستاف لاوبرت د رومان له مخې ترتیب شوی. د راتلونکي لپاره د برلین اسري او بریالي دولتي بالټ هغه چیلنج چې نوې هنري لارښود کریستیان شپوک یې په پرجمن کې اثر سره تر رسیدي.
برلین تر 200 د ډیرو ملیتونو کوربه دی. هر کال د فرهنګونو دغه تنوع د موسیقي او نڅا په ګډون د یو لوی جشن په ترڅ کې لمانځل کیږي. د برلین د فرهنګونو د کارنیوال یو لوی هدف له تبعیض سره مبارزه ده. جرمني اوس یو څو کلتوري هیواد ګرځېدلی. په تیره بیا غذایی فرهنګ هم په 2015 کال کې د مهاجرینو پر اتک سره نور هم غني سوی دی. ترنو لیدونکو د همدې ویډیو په خبرېدو سره زمردنن وزي د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. تاسو کولی سئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د دوی چویلي پر پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. د خبرونې په اړه خپل نظریات را سره شریک کړئ او دا راته ووایئ چې له څه ډول موضوعګانو سره علاقه لرئ. تر بلې خبرونې پر اجازه غواړم. الله مو مل.
په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلی او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې ممتازه تا داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټ کی خاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې ممتازه تا داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
کڅامڅه یو زیات شمیر افغانان له یوه د بهر ژوند کوي دوی جسمن په بهر کې دی خو ذهنن بیرته په افغانستان کې دی او هر کله چې خپل هوادوالو سره دی مرستو فرصت ورته برابر سينو دریغ نه کوي. نن په امریکا کې دی خیریه مؤسسې د فعالیتونو په اړه خبرې کوم. دا په ویرجینیا ایالت کې د قدم خیریه ټولنې د معرفي غونډه ده او د دې غونډې نه هدف دا دی چې په امریکا کې میشت افغانان د دې ټولنې له فعالیتونو خبر سي او ملاتړ وکړي.
اکثر ما نگرانی ما امیست که ما خو میخواهیم که کمک کنم، هر کدام ما میخواهیم کمک کنیم ولو کم یا زیاد، اما میخواهیم مطمئن شویم که واقعا امانت ما به صاحبش میرسه، به کسی که باید برسه. الحمدلله این برادرای عزیز ما و شما را خداوند توفیق داد که یک مؤسسه را جور کنن که دفعتن در ظرف مدت بسیار کم نتایج بسیار بزرگ را بار آورده که نه تنها ضرورت های صدها و هزارها فامیل مرفوع ساختن، بلکه اینا همچنان برای هر کس راه به دست آوردن نانشانه اینا نشان دادن به لطف الله و الحمدلله بسیار فامیلا و صدها فامیلا خودکفا شده که بسیار خدمت بزرگ است.
د قدم ټولنه څو کال وړاندې د یو شمیر افغانانو لخوا په امریکا کې رامنځته شوه او تر اوسه یې په افغانستان کې له خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي.
موږ ټول دې شاید اوس په تیر څو کلونو کې افغانستان کې هغه مرستې چې شوې دي زیاتره خلکو کې یو نو مشکلات یا هغه ډیپندنسي ورته یا متکی کېدل په خدماتو باندې یا هغه مرستې چې په جامع نړیوال ټولنې به ورکولې. امنګه باج فرهنګونه حتی کمیونټی کوم هغه ولنټیریزم چې موږ هغه له میزه وړو په قدم یا سټپ کې یو خاص هغه څه چې ګورم هغه دا چې دلته مسأله دی د هغه فرهنګ بیا تکرار کول دي. هغه فرهنګ چې موږ په جامعه کې پوښاوو لکه یو هاشر موږ دلته د مخبر اغلل یو کلی کې به مشکل او خبراتول سره مشکل به خپل خپل حل ک اما دغه انجوګانو موږ ټول شاهدانو دغه فرهنګ له منځه یو خبر هغه برارل ورته پلو پلو چک به جوړو نو اوس زیاتره خلک هم دې ته پته مړي چې بس یو انجور شي او دې د پلو پلو چک جوړ کی اما قدم غواړي چې هغه فرهنګ به دوباره ورغل خلک په خپل په خو ځلې خلکو ته ذهنیت ورکی چې تاسو کولای شئ او ته غیراولې هغه ذهنیت دې کولای شي په اقتصادي داون په خپل په خو درې یعنی دا ا دې پر ځای چې لړ محالم رسیدي ورکی دې تر څنګه په ټولنه کې چې دې کار کوي هغه خفارو سره چې کار کوي هغه ته دا ذهنیت ورکی چې دې وایي چې په آینده کې په خپل په خو ولاړی او دا هم رسیدي د لړ محال دي دا چې کله خلاصي کې وایي دا نو روسا دې خپل ژوند په خپل په خلاص او وخت ویسي.
بهر میشتو افغانانو ډېری خیریه ټولنې جوړې کړې دي خو د قدم د ټولنې د چارواکو په وینا د دوی د کار توپیر له نورو ټولنو سره دا دی چې دا ټولنه نه غواړي خلکو ته خیرات ورکړي بلکې غواړي په داسې ډول مرستې وکړي چې یو شخص یا یو کورنۍ له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودرېږي.
خدماتی که اینا میکنن، خدماتی که مردم قدرتمند میسازن و مخصوصا که امین لغتی که میگن با قدرتمند تاختن بدون شرم اثار کردن که بسیار 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 بزرگ خدمت است. با این مؤسسه خاطر آمدم که خدماتشان معرفی شدم و بسیار علاقه داشتم برزی که بسیار رنج میدیدم همیشه که ما هموطنان خود کمک میکنیم اما قسم کمک میکنیم به صدا بسیار ببخشنگی لغت استفاده میکنیم که به گدایی کردن عادت کرده بودیم. یک کلچر در افغانستان شده بود و عکس ها و فیلم هایی میدیم فیسبوک میامد که یک مادری می بود اولادا داشت کمک ضرورت میکرد ما برشان روان میکردیم چون احساسات ما امی عکس میدیم واقعا متاثر میشد. فضل خدا ان خودم امقه خوشبخت هستم که فامیل داشتم در افغانستان مگر به کمک اقتصادی ضرورت نداشتن. امی پشت سر می بود که چرا ما می کلچر ادامه میدیم اگر هم خود قانع کردن نمیتونستم که کمک نکنم و هم میکردم اما دل میامد چرا میادم اما ایتر یک کمک نمیتونم که در پای خود استاده شود. مسی قدم که ما به او معرفی شدم و فعلا یکی از نفرای هستم که در هر جای آوتریچ برشان میکنم. هر مسی خیریه که به ما از ما کمک میخوای من میگم چرا آل وقت پیسه جمع کردن نیست، آل امپاور کردن یا قدرتمند کردن مردم است. شما به مسی قدم در تماس شوین، لازم نیست که حتما با اونا کنین، اما مثال از اونا را تعقیب بکنین و مخصوصا با امیدوار هستم که یک کار دیگه که استپ قدم کنن که تنها خیاطی فیلن بر زن هاست، یک چیزهای دیگه هم که بر زن ها باشه، مخصوصا حفظ صحه بسیار مهم است بر زن ها که یاد بگیرن بر دیگه زن ها کمک کنن، این امیر و مگدهش علاوه کنن بسیار خوب میشه.
او داستی مشترک احساس او فکر بالاخره تولینیز عمل او فعالیت
زخپل چې افغانستان ته تلی ومه هغه خوځو سره مې ولیدل چې قدم ورته مثلا مهیا کړی و د اولادونو لپاره یې کورسونه چې هغه بیا په خپل خپو درېدلی و او ټیکسي مثلا ریکشا او ټیکسي ورته اخیستي و چې د هغې په طریقه یې د هغې ژوند ښه شوی و او بیرته د خپل ټیکسي پیسې دونیت کولې بیرته قدم ته لکه یو اندازه ګټه یې چې نور خلک سره کومک وکړي. نو دا ما په خپل سترګو لته ولیدل او بل بس قدم نور انجونې هم مکتبونه ته لیږي چې هغه مدرسې هم وایي او مکتبونه درسونه هم وایي.
اگر چې ډیر زیات ټولنې رښتیا همکاري شروع کړی دی، ځینې تر یو حده پورې کارونه کړي هم دي، ځینې چې دي یو ځای ته ورسېدل، ځینې اندې رسېدلي. قدم د دسه کسانو د خوانه دی بنیاد کې خوده شوې ده چې په ټولنه کې یو نوم لري او دوی یو دوه ګډمحاله ویژن لري، دوی لانګ ټرم ویژن لري. دوی نور کارونه دلته په ټولنه کې کړی دي او تقریبا د شل 15 کلون مزین خلک انوالو دي په دا ټولنه کې چې ټولنه ته ډیر د خیر کارونه کړی دي. نو زمنګ دعا دادا او امید هم دادا چې قدم ټولنه بلکه د نور ټولنه غوندې لنډمحاله ټولنه نه وي، بلکې د افغانستان د خلکو سره به ګډمحاله مرسته کوي او لنډ وخت لپاره به دوام نه لري.
درنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیله. زه داود صدیقی مو تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ. لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې میادونه وکړه، که څه هم چې یو ځاش میر افغانان له ایواد بهر ژوند کوي، خو که دوی جسمن بهر دی روحن بیرته افغانستان کې دي او هر کله چې دوی ته د مرستې فرصت پلاس ورسی دوی درېز نه کوي. زینی په انفرادی ډول خپل کورنۍ سره یا خپل خپلوان سره مرستې کوي، زینی په ګروپی ډول لا بیوازل خلک سره په افغانستان کې مرستې کوي، زینو خیریه مؤسسې رامنځته کړې دي. نن په دې خبرونه کې د یوې خیریه مؤسسې یوې خاصې غونډې ته راغلی یم او غواړم چې د دې مؤسسې له بنسټ ایښودونکو سره وغږېږم چې دوی دلته په امریکا کې څه فعالیتونه ترسره کوي، همدارنګه په افغانستان کې دوی څه مرستې کوي. ډیره مننه چې ماته فرصت راکړ ترڅو په دې مصروف ورځ کې تاسو سره وغږېږم او د تاسو د خیریه مؤسسې په اړه معلومات پیدا کړم. کېدای شي ځان موږ ته اوریدونکو ته راوپیژنه.
ډیره زیاته مننه. بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله. اول خو تاسو نه ډیره زیاته مننه صدیقی صاحب چې دلته تشریف راوړ او موږ خوشاله یو چې د منګه سره یې دلته او د منګه دغه کمې مرستې او پروګرامونه چې د خلکو ته تاسو خبروي. حبیب الله زیار می نوم ده او یو تن دیغه بنسټي خودونکو د قدم ټولنې نه یم چې الحمدلله د سوکلون رئیس دلته په خدمت کوم.
زیار صاحب نن دا کونډه چې جوړا سوی
بله
د څه شي پاره دا او څه کې کوي؟
د نن یې غونډې یوازینی هدف دا و چې مونږ الحمدلله په غیر رسمي ډول خو مونږ ډیرو کلونو نه دغه کارونه مخته وړل. 2000 کال رئیس مونږ سټیپ یا قدم ټولنه رسمي دلته په امریکا کې ورجینیا ایالت کې ثبت کړله او دلته مو د آی آر ایس سی ورته وایي 501C ورته وایي چې یعنی ټیکس اگزمشن یا د ټیکس نه که څوک مونږ ته مونږ سره مرسته کوي دی هغه مالیه هم نه ورکوي. نو هغه مرستې روانې وي خو مونږه کمیونټي ته د خپل پیغام په غټه پیمانه او په غټه کچه نه رسوله. نو یو هدف مو همدا و چې تر څو د کمیونټي مشران افغانان نور مسلمانان عام ټول روغړو او ورته وایي چې مونږ دغه درې څلور کاله دغه ناچیزه هڅه شروع کړې ده تر څو خپل مرستې دې ځای نه هغه افغانانو ته چې هغوی ډېر زیات ورتارچې لري ورسو او دغه غاک تاسو را سره بدرګه کوي تاسو مملا او تړ یو تاسو موږ سره دې کې همکار شي.
رښتیا په زپور دا چې مرستې کې له افغانستان سره خو ځینې وختونه د مرستې لپاره پروګاندا وي.
بله بله.
او کدا راټولې سي یو مشخص ځای کې په خاص پروژه چې افغانستان رښتیا هم ډیره اړتیا ورته لري ولګي ډیر بخې. نو زنن غواړم په دې پوسم چې تر اوسه مو په قدم ماسه کې څه کړی دي؟
ډیر جالب پښتنه ده او الحمدلله سټپ یا سوسایټي ټو امپاور پیپل دا غنوم یې چې مونږ په هغه وخت کې چې کله دا تاسیس کوله کې خود اصلا ترشای امدانګې زو چې مونږ باید خلق په خو ودرو قدم یا سټپ چې د عربی کې اردو کې په دری کې په ټولو کې تقریبا همدغه معنی ورکي هدف هم دا دی چې موږ افغانان باید تل لاس نیول نه وی او چاته موږ چې کوم مرسته کوو هغه د سیم مرسته وکړو چې دوی خود کې فاشي خپل خو ودرېږي او خپل روان سي او ما هغه وجد چې الحمدلله موږ په دغه درې سلورو کلونو کې اکثریت د موږ مرسته کوو مې 90% هم نو غلطه بنئ چې د موږ هغه مرسته دي چې موږ خلکو سره کړی خلک هم په خود رولي او د یو ثابت ایت خوندان شوی دي چې خپل فاميلي او کورونه سپورټ کړي
کله چې مثال راکې مثلا سپسډول
bale مثلا یو غټ مثال چې الحمدلله دغه پروژه د موږ ډیره زیاته کامیابه ده واغه په کابل کې یو تربیوي حرفوي زده کړو مرکز دی یا اوکیشنل ټریننګ سنټر دی په دغه مرکز کې موږ څلور رښتې چې موبایل سازي ده سولر سازي ده کمپیوټر دی او خیاطي ده دغه څلور رښتې لرو او د کې منګه د یو ډېر دقیق سروې نه ورسته چې په ټولو ناحیو مختلفو ځایو کې حتی د ولایاتو نه بعضی خلک د ترازی هغه خلک ټارګټ کو اول خدا چې هغه مجبور وي مثلا معیوب وي معلول وي یتیم وي کونډ وي چې هغه بالکل د عاید یو سرچینه ونه لري هغه موږ انتخابو او هغه راځي دوی ته موږ شپږ میاشتې دلته ټریننګ ورکو د مسلکی استادانو لخوانه کله چې دغه ټریننګ نظری او عملی واخیست ورسته له شپږو میاشتو دوی فارغيږي دوی ته به موږ سامان هم ورکو هغه سټ د سامان چې دوی وکول شي یو کار په شروع کې دوی زی هغه سامان باندې خپل کار شروع کوي موږ ډیر الحمدلله یعنی سکسس ستوري یا د کامیاب تجربې لرو چې یو کس ته چې کراچي وانی کوله د موږ کورس اخیسته اوس د موبایل غاټ دکان لري الحمدلله خې انکم ورنل لري یا مثلا موږ د دینه غیر مایکرو فایننس انټرست فری لون چې بدون سود قرضې موږ یو چاته چې هغه خط اکړه ځوان دی خپل کار روزګار نه لري هغه وای چې کزه یو دکان وکول شم جوړ کم نو زه خپل فامیل وچلو په یو کلی قریه کې هغه ته موږ دکان جوړ کړه اغه دکان په خود راولې بیرته دغه پیسې موږ ته راکړي یعنی دا یو د سه قرضې د وګد محاله چې دا موږ ته بیرته راکړي د میاشتې 15000 افغاني خپل ایت ته به خپل فامیل ته به ورکړي موږ ته به راکړي نو ډیر مثالونه موږ د سلورو چاته مو دکان جوړ کړي چاته مو زارنج اخیسته دي چاته مو رکشا اخیسته ده چاته مو غوا اخیسته ده کونډه خزه ده مثلا شودي خرچي کی هغه په خپل خود لري دلی دي او هغه ایت نه حتی هغه ټول پیسې موږ ته راکړي هغه موږ اخیستي بل ځای کې مو بل چاته ورکړي نو دا یو روانه پروژه ده چ الحمدلله تر اوسه ډیره کامیاب ده او هغه خز ژوندې مثال هم دغه ده د دې نه غیر زکول شمتاست نور مثال هم د موږ د پروژو درک مثلا منګه دا اوس سره د افغانستان کې ډیر زیات محدودیتونه په تعلیم لګیدلې بعضې د مراکز شته چې هغه خويند ته د موږ مثلا تعلیمي فرصتونه برابر کړي د څه خويند وی چې هغه د وسنه لره چې هغه فیس پرداخت کړي منګ الحمدلله دلته خلک پیدا کړي چې هغه فیس موږ تراکي مثلا او هغه خويند ور باندې تعلیم کوي هغه زی مکتب ته دا اوس موږ 15 نفر هغه سپانسرشپ کړي د دوی مکمل د مکتب فیس د لیسی فیس د لباس د ترانسپورت ټول پکې شامل دي دي نه غیر مثلا منګ ایتام دي چې هغه مکتب وېلو هغه نه لرلا وسه موږ سپانسر کړي دي نه غیر سټریټ کډ یا نیډي کډ چې موږ په کوڅه کې مثلا یو چا د بیوزلین خپل ماشوم بوله د مستری سره شاګرد کړي نجار سره کینول موږ ورغلی او کورنۍ مسروي کړي ورته مل سیدینه وتا څومره عاید لري مثلا 2000 هغه 2000 افغاني موږ تاسو ته درکو خو دې زوی مکتب وای نو هغه موږ وړه د مکتب کې موچول الحمدلله هغه اوس مکتب وای او ډیر خاید لري او ډیر مختزي او فاميلي چې د تبناسو چې دی ورته پیسې وروړي هغه هغه شوی دی په خود لري دی د دې نه غیر ایمرجنسي کې یعنی د آسماني افات راځي په وطن کې د موږ بدبختانه خصوصا د وړي په موسمونو کې طوفانونه سیلابونه زیاتېږي الحمدلله یعنی موږ په بدخشان کې په پروان کې په لوګر کې په کابل کې په ننګرهار کې په هرات کې مختلف د ایمرجنسي سیانې چې راغلي دي موږ دلته عاجل فند ریزینګ کړه شل $1,500 موږ عاجل لیګلی چالتہ اساسي کار پی وشي یا کور پی جوړ شي یا مثلا یو چاته په داسې کار وشي چې هغه مقطعی ني او وسلن مثال هرات کې زلزلہ شو متاسفانه د موږ ډیر زیات هوادوال متضرر شي موږ سروي وکړه لاغې تم فند ریزینګ وکړه الحمدلله 15 کورونه دا اوس په خا اساسي شکل سره چې دوه اتاقونه دالیز اشپزخانه برندهر سلری د موږ لندن کې دی یو څو نور افغانانو هم دغه سي انجو و سره منګه تفاهم وکړي په ګډه ا دې په ځای چې منګه کمباله ویسو یا مثلا خوراکي مواد توزیع کوم منګه غوي تاسیسي مکمل 15 کورونه د دې د یو سیستم او د دوی ته مسجد مکمل یو کلی په سیستم باندې هغه الحمدلله روان کړی دی تر اوسه پورې روان دی
یو جالب خبره موکړه چې من خلک ته ټریننګ ورکړم په کوم خاصو برخه کې څه هم ځینې مثالونه ورکړم من داسې مسلکی برخه چې تاسو کې ټریننګ ورکوي کومې دي؟
خاصتا څلور رشتې چې موږ پکې مسلکي استادان لرو، هغه د موبایل سازي ده. موبایل سازي د سې اورشته راځي شپږو میاشتو کې الحمدلله موږ توانیدلې چې د موږ استادان هغه شاګرد په عملی او نظری ډول، ځکه موږ لابراتوار لرو ورته د موبایل پاره کې په عملی او نظری ډول سره دوی د غزد کړه کې شپږ میاشتې بعد سرټیفیکیټ اخلي او هغه کولای شي په یو ځای کې دکان جوړ کړي. او موږ په دې اړه عملی د موږ یوټیوب چینل کې په دې اړه ویډیوګان هم شته چې هغه خلکو دکان جوړ کړي، موبایلونه جوړي او د خلکو مرسته کوي. د دې نه غیر مثلا خیاطي ډیر هغه خصوصا د خويندو لپاره، مثلا خويندو خکور کې ناسي، د خويندو لپاره موږ خیاطي برنامه لرو، د ځوانانو لپاره، حتی د موږ ډیر معیوب او معلول ورونه چې هغه بل د عاید هغه بینل لرنه د شاقه کار کوي شو راغلی د موږ دغه کورس تعقیب کړي، وس خپل کور کې ناس د خیاطي کوي، یو عاید روان دي د کالی ګنډي خلکو ته هغه کوي. د دې نه غیر مثلا سولر سازي افغانستان کې خډیر او لرو پروتو سیمو کې برق ستون زده، نو سولر ډیر استفاده کیږي. د سولر انرژي کې موږ شپږ میاشتې کورس لرو، خلک تربیه کیږي، هغه زی اطراف ته مختلفو ساحو ته، په دې کابل کې، په جلال آباد کې، په هرات، په مختلفو ساحو کې هغه د سولر په ساده استعمال مستریان شي، هغه انسټالیم دغه مینټیننس هم کوي او هغه نه دوی ته د عاید او سرچینه راسي. او بلې کمپیوټر دی، کمپیوټر من خاص په دې ډول په دې برنامه کې شامل کوجي. د من ډیره ځوانان محصلینو چې هغه پونتون کې زده کړې کولې، خو هغه ته دا فرصت نه و چې شرته د کمپیوټر سره آشنایی ولري. نو ما غواړم چې منګه د کمپیوټر زده کړې پروګرام لرو چې دغه ځوانانو ته فرصت شي، متعلمینو محصلینو ته راشي او دغه کورس کې کینی تر څو د کمپیوټر په مکملو پروګرامونو سره خلاص شي.
ډیره له یو خبره بس تاسو نه وځي پښتنه وکم جار صاحب، کله چې د خیریه مؤسسو خبره کیږي، د دې لپاره چې په تیرو شلو کلونو کې ځینو خلکو سوء استفاده کړې، متاسفانه د بنسټ له جوړولو نوم نه دا بهنه منی نه پوهېږم، خو خلک یو قسم د خپل اعتماد لاسه ورکړی دی. زه غواړم پوه شم چې دا تاسو پیسې له کومه کوي او د دغو پیسو محاسبه څنګه ده؟ بیرته هغو کسانو ته چې تاسو سره مرسته کوي څنګه حساب ورکوي؟
ډېره دقیقه پوښتنه ده. واقعیت هم دا دی، یعنی ډېر خلک داسې شته چې هغوی مرستې غواړي وکړي، خو همدغه ځای ورنه ورک دی چې په چا اعتماد وکړي، ځکه متاسفانه دغه بې اعتمادي ډېره زیاته ده. منګه یو ډاډ ټول هیوادوالو ته، او دلته څوک د منګ ډونران دي، منګ سره مرستې کوي، یوازې افغانان نه بلکې نور د منګ مسلمان ډونر دي مختلفو مملکتونو نه. منګ دا ډاډ اطمینان ورکو، اول خو په امریکا کې د منګ څو ټول ټیم دي، کوم مؤسسین دي، کوم عملی کار کوي منګ سره په دې برنامه کې، ټول لله فی الله ولنټیر دي. ټول مثلا ز وظیفه لرم الحمدلله، او د غیر دینه چې ولنټیر یم، د سټپ سره، د قدم ټولنه سره، زه د خپل عاید یو څه فیصدي سټپ ته حرامي شکر کوم. نو په امریکا کې د منګه اوور هډ یا د منګ څخه مصارف د دفتر دي چې هغه په پروژه نه کیږي، بالکل یا ان ډایریکټ کاستم چې ورته وایي صفر دی. د منګه یو روپۍ مصرف نه لرو، حتی چې منګه کوم د بورډ مجلسونه کوو، د بازي پروژو لپاره عاجل مجلسونه کوو، په کورونو کې کوو، کله د ما کور کې، کله د بل مرګري، کله د بل مرګري، ا دې په خاطر چې یو سنت هم د چا به ځای مصرف نشي تر څو خلک په دې کې سبا دا ونه وایي، یعنی تاسو دغه مصارف ډایریکټ په پروژه کم کوو او نور په معاشاتو لګوي. نو امریکا کې خو د منګ معاشات صفر دی. په کابل کې منګ د دغه ټولو پروژو د کنټرول لپاره یوازې 15 کسان لرو سټاف، او هغه هم یعنی دومره ناچیزه ماش مونږ ورته ویان کزه تاسو ته مثال ویم، د منګ رئیس کې د شغل زر افغاني ماش ونه لري، خو هغه په کابل کې پروت دی، او هغه شپه ورځ هرات تم منډي وی، قندوز تم منډي وی، ننګرهار تم منډي وی، تر څو دغه پروژه عملی کی، او خپل چلی رساته وخت هم دغه تور کړی عمل ته په دې مرکز کې دی. د منګ د مرستو لا څوک چې منګ ته د منګ ډونران دی په اصطلاح، من خپل ویب سټ لرو، هغه کې د ډونیشن پانه شته چې هغه ته خلک زی منګ ته ډونیشن را لګي. الحمدلله منګ بازي مساجدو کې کله کله د جمعې په ورځ باندې وندې کو، او دا غس انفرادي شکل باندې دا خپل پیغام خلکو ته رسو تر څو موږ سره مرستي وکي، او مرستو د شفافیت خبره مو کړه. الحمدلله چې موږ سره هر چا د هرې پروژې لپاره مرسته کړي، هغه ته موږ دقیق ویډیوي اکسونه او دغه پروژې حساب ورکړی راځي، دوی بالکل په دې مطمئنه چې دوی دا پیسې چیرته ولګېدي. موږ بالکل مالی حساب لرو، سیستم لرو، او ماغه وجه دا چې موږ سره الحمدلله د سکس په مالی سیستم کې کار کوي، چې هغه کمشل دیش کال په مؤسساتو کې همدغه مالی بخش کې کار کړي، موږ سره ولنټیر کار کوي الحمدلله، او موږ ته یو داسې شفاف سیستم جوړ کړی چې یو روپۍ پکې خو دې خوانه شي کېدلې.
کپو میته غیا د کوستاسو سره د مرستو کول اصلي خلک څوک دي؟
موږ سره د موږ د مرستو کولو کزو وایم کې دیشي 95% د من خپل افغانان دي چې په امریکا کې پراته دي. هغه سره دغه احساس ست دی چې ما یو افغان رور یو کونډه یو یتیم یو بې وزله حالت مشکل کده نو زه څنګه کولای شم چې د خپل زکات صدقه دوی ته ورسو
دلی د دې مرستو اندازه سره رقم ده میاشتو ده یو وری ده دوامدار
ډیره مهمه پوښتنه ده ډیره پوښتنه مهمه پوښتنه ده ډیره مننه مونږ دوه قسمه غلرو یو دا دی چې مونږ سره څوک سټپ کې ممبرشپ واخلي عضویت واخلي چې زه د تاسو یو عضو يم دلته را باندې ډاډه کوي او زه په میاشتنی ډول باندې دوه مر روپې یو هغه کې اندازه نشته یو څوک دی لس ډالر مونږ تراکې په دوامدار شکل باندې مونږ ورنه قبلو یو څوک دی هغه وای چې زه تاسو ته په مختی شکل باندې مثلا یو دم پروژه کې یو 5000 ډالر مرسته درکوم یو څوک بل د سې دی هغه وای چې روره د ما دغه مرسته واخلې د زکات پیسې دی په یتیمانو ولګوي پروژه کې مثلا دا اوس ژوندې مثال دا دی د برنامې نه مخکې د مونږ یو خور مونږ ته زنګو کالیفورنیا نه وای مونږ تاسو ته زکات 2000 ډالر مرسته درکو چې په دې روژې میاشت کې په کابل کې یتیمانو ته دا پیسې ورسیږي ترڅو زکات میاشت ده د روژې میاشت چې د مونږ ثواب ډیر وشي د دې نه غیر مثلا یو بل رور راغی هغه مونږ ته 3000 ډالر راکړ چې په مزار شریف کې د ما خپلوان دي زنه غواړم چې هغه په دې عادت کم چې دا پیسې لاړ شي مثلا هغه واخلي واغې یو اساسي کارل تورته وکي چې هم دوی په یو مصرف شي او هم دغه پیسې ورته په تر یو څو وخت پورې دوام وکي مونږ غوښته پروژه یعنی ډونر چوایس پروژې مونږ کوو د هغه نه غیر مونږ خلکو ته د خپل پروپوزل وړاندې کوو خو خدي پایتامو کې مونږ ته ډونیشن راکې ته دلچسپي چې کړه په مدرسې کې کې په مکتب کې کې دارالمعلمین کې کې دغه وتر حرفوي مرکز چې مونږ لرو وکیشنل ټریننګ سنټر په دې کې دلچسپي لري یو چاته مایکرو فاینانس کې ته وایي چې یاره د ما دغه 2000 ډالر واخلې یو چاته په دکان جوړ کړي ریکشا په ورته واخلې یعنی اپشن د ډونر سره ده مونږ خپل هم پروپوزل ورکو یو جالب مثال به تاسو ته ام صدیقی صاحب مونږ ته یو ډونر راغی وستا افغانستان کې یو سل څاګانی وباسي مختلف وساهو کې چې یو بو ضرورت ده او دا زمرسته کوم د خپل مور او پلار پروا باندې نو مونږ چې بورډ کې نه استو هغه تم پروپوزل ورک چې کته د سوي کې د مونږ یو بل پیشنهاد درته لرو او جالب را دغه دی ووکیشنل ټریننګ سنټر خبر امه کې زین را شروع شو کومنګ دا څاګانی وباسو د یو بو سات هنورم خکته زی د مونږ کابل ټیم مو ویل ال ته وزارت کې خبر کړي وا څومره چې مونږ د لکه خصوصي پکورونو کې څاګانی باسو د ازمک د یو بو سات حبيخي زمکه کې چټیږي چې دا کې دیش یو نورین را مست کی ولې نه مونږ دا د په ځای یو اساسي کارو کې څوک په خو په ودرو اغه دا پروپوزل ومنه من بسم الله کړه او من ته د حرفي مرکز بودی جرا کړه
خیر سه دا حرفي مرکز کده سي ډیر وطنوال اندوس خبرونه وګوري او لقاوني سي سي ولا دا خو ډیره خو فرصت ده چیرته او څنګه کول سي سي او کاستو سم راځو کی
بالکل دقیقه پختنه ده منګه په کابل کې خپل مرکز لرو او کم کلاسونه چې شروع کیږي هر کلاس د منګ شپږو میاشتو لپاره دغه څلور رښتو کې د منګ وطنداران کول شي هر کله چې د منګ دغه کلاس د ګریجویشن یا د فراغت مثلا یو میاش پاتې وي د خاطر چې منګ نور خلک جذب کو منګ اعلانات ورته کو په ټولو ناحيو کې په کابل کې د منګ ورونه خويندې دوه د اعلاناتو ته ګوري د منګ ویب سټ شته د پاغي باندې منګ اعلان راولو د منګ د فیسبوک پانه شته د منګ ویب سټ باندې د منګ ویب سټ چې د step.af.org که دوی خپل انټرنیټ کې ولي کی براوزر کې step.af.org هغه کولای شي چې د منګ هغه ګوري
ټولنیز رسنۍ خلک کاری کوي چې د فیسبوک د مسایل مې
بله فیسبوک کې د منګ step society په نوم باندې پیج دی او آینه پیج د منګ په یوټیوب کې د step society کې چې تاسو ولي کوي په یوټیوب کې یا په فیسبوک کې نو هغه نه دوی کولای شي د منګ ویډیوګانی وګوري منګ فعالیتونه وګوري او د دې سره سره دې نه خبر شي چې منګ کله نوی خلک جذبو ته سورا شي او هغه ډیره شفافه پروسه ده یعنی منګ حق اولیت هغه چاته ورکو چې هغه بیروزګار دی چې دغه د کور عاید نه لري هغه کونډه ده هغه یتیم ده هغه داس یو څوک دی مایوب دی معلول دی چې هغه بالکل د عاید سرچینه ټوله درېدلې نو منګ کوشش کوو دغه خلک را مخته تر څو هغه ته د عاید سرچینه برابر شي او هغه په خو باندې ودرېږي
تنه نه پورې پرتل دې چې رسمي ډول قدم خلکو ته معرفي کوي یا په امریکا کې راجستر کې دومره کارونه کړی دي اوس په رسمي ډول نن دا غونډه لري او غواړي چې دا بنسټ معرفي کوي څه غواړي
مهمه پوښتنه ده موږ د ټولو افغانانو ورونو نو د ګډونوالو نه او څوک چې د ماغه کې تاسو در رسنۍ لري نو یم دغه غوښتنه ده چې موږ خوده نه چیزه هڅه تر د غزایر رسولي رېجستریشن شوه ده په امریکا کې په رسمي شکل باندې بالکل په قانوني شکل موږ هیڅ مشکل نه لرو ټولنه سب ده بورډ اف ډایریکټر شته ده د میکاونټونه مشته ده آی آر اس نه اجازه لرو چې موږ ته ټیکس وزنه کې څوک چې موږ سره مرسته کوي خو تاسو را سره ودرېږي هغه ودرېدل یعنی دا ضرور نه ده چې څوک موږ ته پیسې نغدې راکړي هر هر بخش کې چې دوه کوي کېدې شي موږ ویب سټ مثلا موږ ګوري وای چې یاره دغه ځای کې ماته لګه غخکاری دا بزدر ته سره سم کم فیسبوک پانه دې موږ ګوري وای چې مثلا ما سره یو بل نظر دې راځي دې ته ډونر پیدا کو زه یو بل نظر لرم تر سو تاسو وای چې موږ انګلیسي کې ډیر جالب سره لرو چې ډونټ گیو می ا فیش شو می هاو ټو فیش یعنی مې مرا کوم ماته دې مې ګيري وخایې مې نیول چل راته وخایې نو داسې کېدې شي ډېر داسې پروژې وي ځکه موږ هم دغه فکر تر اوسه دغه ځای تر راسولې چې موږ سره دې موږ لاو تړي موږ سره روان شي الحمدلله تر اوسه پوره موږ دغه مثلا سنټر نه موږ 200 فارغین ورکړي په دغه کام وخت کې موږ تر اوسه پوره د اوس د تاسې د مراکې نه مخکې ما خپل ارقام کتل تقریبا یو لک او 1000 ډالر موږ مرسته کړې دا ډېر شې دی د افغانستان لپاره دغه لیګل التاغه کول خلکو تر رسول دا ډېر غټ شې دی خو ضرورت ډېر زیات دی ډېر زیات ستونزې دي مثلا دغه سنټر موږ په کابل کې لرو ولې نه دا موږ 15 زونونو ته انتقال وکړو ضرورت خوشته دی ډیر خلک غوښتنه کوي موږ ته میسیجونه کوي چې کدا نور ولایتو ته لاړ شي یا مثلا مایکرو فاینانس پروژې ډیر دي موږ محدود دي څلور پنځه نهایي شپږ پروژې دي دا موږ لاس شلکو یا مثلا نور بازي برنامه د مازلین چې موږ سپانسر کړی مثلا پنځه سالوي ضرورت به سونم ډیر دی خلک را مخ کیږي چې دا سپانسر کو مختلاړ شو نو د ورونو نه د خويندو نه د موږ هيله یوازې دانه چې مالی ملاتړ دی بلکې مانوي ملاتړ دی موږ کی هر شي چې دوه وسه کی راشي موږ سره یو ځای شي د سټپ غړي شي د موږ بلاره وتړي
کسان چې د ټولې خبرې مو د دې پښتني جواب دي چې زه هم د اوس مطرح کوم خو بیا هم مطرح کوم غواړم چې یو ورې په خلاص ډول راته وایي
بله
ولې قدم رامنځته شوی دی او تاسو څه غواړئ وکړئ
بله قدم جالب ادا ده خوش تاسو د پښتنه بیا مو کړه منګه په مسجد کې بکیناستو هر شنبه د تفسیر درس ته سحر منځنه ورسته او هم دغه مخلصونه ارچا په انفرادي شکل تاسو ورته اشاره مو کړه په شروع کې د برنامه انفرادي بار چا مرسته لګلې خو هغه ډیر هم دسه یعنی اټس هغه مطلوبه نتیجه پکې نه و نو اخر دی ورونو دا فیصله وکړه چې ولې نه موږ یو ساختار رامنځته کو تر څو دا مرسته ټوله منسجمه او منظم شي نو هغه و دمو هڅه شروع کړې یعنی په دې ډیره زیاته خوایي وشو په میاشتو په ورځو ورځو موږ کې نهستو د اساسنامه ولیکو بایلاز او بلو بلو سبت ورشه دغه رامنځته شو دا ساختار رامنځته شوه خو دا لکه ما مخکې مو ویل دا د هیڅ شخصي نه دی د چا کم فرد پورې اړه لري دا د افغانانو دی دا د موږ ټولو شریک دی او د دې لپاره رامنځته شوه چې څنګه دا یو پول شي د هغه شتمن افغانانو ترمن سدلته اوسېږي د هغه افغانانو سره چې هغه په افغانستان کې ډېر غټو ستونزو سره مخ دي نو موږ یو پول یا بریج یو دغه خلکو ترمن چې هغه زکات لري صدقات لري خو وایي چې موږ د چاله لارې مصرف کوو راځي موږ سره یو ځای شي تر څو د غیتاس مرسته به خې د قانون یعنی کم قانوني لارې چارې چې د امه لارې ورسو او دې په ځای چې موږ ار وخت خلکو ته پیسې ورکوي موږ امیانه استلا سره مرده چالان کو ولی هغه په خپل خو نه درو یو د بزنس خاوند نه کوزه په شریعت کې موږ دا چې پیغمبر علی سلام وایي چې یعنی دغه ټیټ لاس جګلاس لټیټ لاس نه لکه غده ټیټ لاس لجګلاس نه خده یعنی ته بچا ته لاس وګد نه کید سوال نو همدغه د منګه فلسفه ده او همدغه د منګه غختنه ده چې هغه ورونه چې شتمن دي دلته اوسېږي د منګه دغه پیغام خلکو ته ورسی او راشي من سره یو ځای شي تر څو دغه برنامه من غختلی کو او ډیرو خلکو ته د आवाज ورسو
جار صاحب بیا هم تاسو باندې له تو بغړم هله د سي بلور سره وګورو او تاسو وایئ چې په زرهاو کاستمن په افغانستان کې په مسلکی برخو کې زده کړې ورکو
تاسو نه ډیره مننه چې موږ تم وخت راکاو د موږ دغه غږ رسوي ان شاء الله د هغه ورځې په هیله موږ دغه برنامه شروع کړې ده او په دې هیله چې چا د موږ دغه برنامه اوریدلې موږ سره په اړیکه کې شي د موږ ویب سټ د موږ فیسبوک د موږ سوشل میډیا لارې نه او چې په هر شکل دوی کولای شي مالی مانوي د موږ ملاتړ وکړي ترڅو دغه غږ لام قوي شي او دغه قدم لا غختل شي
بیا مننه کوم ده
ډیره زیاته مننه تاسو
نه لکم خیر اوسه درنو لیدونکو دا و دې نه خبرونه هیله ده چې د خبرونې موضوع مو خوښي وي ترڅو بیا هم راتلونکي نه لوی بلی موضوع سره ستاسو خدمت حاضر یم تاسو ټول په لوی وبخون کې خدای سپارم
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکيوي موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو متکو د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوم.